ریو آمده. خوش آمده لودین سر.
دیر مندنه نایمی سیبتا سو هم ستری مشای. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې افغان چارواکي وایي ډاډمندي چې دا هیواد به بیا د نویمې لسیزې کورنۍ جګړې ته نه ځي او امنیتي ځواکونه به یې نه دړې وړې کیږي. افغان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته پلاوی استوي. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي مخکلی دی چې دی او نورو راپورونو ته وار وار کړو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د طالبانو جنگیالي په امنیتي لیکو کې جذبېدلی شي. د سالنګ لار له هم د تګ راتګ پر مخ بند ده او چین وایي هڅه کوي خپل زیاته برخه خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنگیالیو د ادغام امکان شته. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسې د بریا په صورت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام لپاره شرایط مشخص شوي.
اگر صلح کامیاب بشه و یک توافق بشه کی ارزو کله ما
کچری صلح بریالی او یو موافقه وشي په هغه صورت کې هر څوک چې افغان وي او په شرایطو برابر وي کولی شي په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې شامل او خپل دنده پر مخ یوسي. دغه ځواکونه یو لړ شرایط لري که هر څوک دغه شرایط پوره کړی شي کولی شي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خدمت وکړي.
خاغلی میاخیل ویل د طالبانو د نظام تر سقوط وروسته هم د طالبانو ګن وسلوال په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې مدغم شوی وو. د ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لوی لار چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماخام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په سالنګونو کې له جمعې راهیسې له 150 تر 300 سانتي متر پورې واوره ورېدلې چې د موټرو تګ راتګ سخت کړی. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید
د ټولګټو وزارت د ساتنې او څارنې څنګه هلته لګیا دي چې دا لار بیرته په عاجله توګه پرانیزي. خدا چلته واوره او تیز باد دی او د لیدلو ساحه ډېره راتنګه شوې ده. یعنی څوک نشي کولی په سړک هاته څو قدم حرکت وکړي ځکه چې تیز باد دی او واوره ده. دا سره ګډ دی او لار نه لیدل کیږي.
ښاغلی امید وایي هڅې روانې دي هغه موټرو ته چې په سالنګونو کې راګیر پاتې دي خوندي ځای ته د انتقال زمینه برابره کړي. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې لڅباندې 130 فارمونو څخه هر کال د کبانو 60 ټونه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. دا خبره د والی ویانا تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې دغه فارمونه د زینو غیر دولتي ادارو په مالی مرسته جوړ شوی.
د بیلابیلو همکارو مسول لوري د ننګرهار به سودو سررود کامی گوشتی ممندری کوز کونر لالپوری او بټکوټ ولسوالۍ کې د فارمونو جوړ شې بي دي. هڅه کیږي چې موږ په دې برخه کې نور هم پنګونه وکړو ترڅو په دې برخه کې بازار بسای شو.
په دغه فارمونو کې د کارپ، گراس، سلور، لاهو او موري په نومونو کبان روزل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه روانه ده. په متحده عربي اماراتو کې افغانستان په لومړي پاڼۍ کې 545 منډې وکړې خو زیمبابوې توانېدلې تر دویمې پاڼۍ پورې تر افغانستان 8 منډې زیاتې وکړې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
دویمه ټیسټ لوبه روانه ده چې نن وروستۍ ورځ ده. د ویلو چې افغانستان تر اوسه ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده او زیمبابوې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره په دویم اننګز کې اتم منډې جوړې کړې دي. افغان توپ اچوونکي به هڅه وکړي چې دوی ژر وسوځوي او هدف ترلاسه کړي.
زیمبابوې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې افغانستان ته ماته ورکړې وه. دواړه هیوادونه به په خپلو کې درې ورځنۍ نړیوالې مسابقې هم کوي چې لومړۍ به یې را روانه چهارشنبه ترسره شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د چین یو روغتیایي مرکز ویلي په پام کې دا د دغه هواد له اویا تر اتیا فیصد پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د چین د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر گاو فو پرون شنبه وویل چین به خپل 1,900,000,000 وګړو ته د کورونا ضد څلور تصویب شوي واکسینونه ولګوي. گاو فو د چین دولتي ټلویزیون سی جی ټی این ته وویل چین هیله مند دی چې وکړی چې په نړۍ کې د خپلو خلکو په خوندیتوب کې مخکښ رول ولوبوي. په چین کې د فبروري میاشتې تر وروستۍ پورې 2,500,000 وګړي واکسین شوي دي. کورونا ویروس لومړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین له ووهان ښار څخه نورې نړۍ ته خپور شو. په قزاقستان کې لږ تر لږه څلور کسان هغه وخت مړه او دوه نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکې پرون د قزاقستان د لوی ښار الماتې پر هوایي ډګر د کیناستو پر وخت اور واخیست. د هوایي ډګر چارواکو د فیسبوک له لارې اعلان وکړ چې پر ځایي وخت پرون مازدیګر د الوتکې تر نسکورېدو وروسته د ژغورنې کارکوونکي ساحې ته ورسېدل. مخکې ویل شوي وو چې دغه الوتکه د قزاقستان د سرحدي ساتونکو وه چې دغه هیواد د ملي امنیت د کمیټې تر څار لاندې فعالیت کوي. وروستی خبر هم دا چې د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکزیان پرون په یریوان کې له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره د روان بحران په اړه خبرې وکړې. دا کتنه د جمهوری ریاست د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ هوارای دی. دا کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې له آذربایجان سره د بیلتون غوښتونکي سیمې نګورنو قرباخ پر سر له جګړې وروسته د اوربان موافقه لاسلیک شوه. د نومبر میاشتې په لومړیو کې د اوربان تر لاسلیک وروسته د اپوزیسیون په مشرۍ خلک د صدر اعظم پر خلاف لارو سړکونو ته په مظاهرو راوځي. د هغې موافقې له مخې په نګورنو قرباخ کې ځینې سیمې چې په خټه ارمنان پکې میشت دي آذربایجان ته سپارل شوي دي. ازادي رادیو ته غوږی په دې خبرونه کې سولته د رسیدو په درشل کې افغان چارواکي د امنیتي نظام د ثبات ډاډ ورکوي.
کومرها دوام پیدا میکنه،
مرستي دوام مومي. سیما نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي.
د افغانستان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته استازي لیږي. تخار کې کورنۍ بې ځای شوی وایي د ژوند کړي پرې تنګ شوی.
تقریبا 6 مېږه کې ما ورسې چې نه د خونې په ورسنه
لښ پګ مشته کیږي چې زه ل خپل سیمې څخه بې ځای شبم. زمون کور د بمبارد ل کابل وران شوی دی.
ایران وایي خای د دوی پر یوې بیړۍ اسرائیل بریټ کړی وي. دوی منی مایي تاند څنګه او حقیقت څه دی پروګرامونو ته ځانګړي شوی. تبجه او اته دقیقې دی راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکي ویلي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نوې ملسیسې کورنۍ جګړو ته نستنیږي. د دغه وزارت یو موین شاه محمود میاخیل ویلي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د نړیوالو مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي. دفاع وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 100% کې عملیات هم په مستقله توګه د امنیتي ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا داسې مهال ورکول کیږي چې په افغانستان کې د پخوا پرتله د سولې او سیاسي جوړجاړي هڅې ګړندۍ شوي. تفصیل د سالم محمد صالح پر راپور کې.
د ملي دفاع وزارت یو موین وایي د افغانستان حکومت ډاډمن دی چې له افغانستان سره د ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ د نړیوالو پوځي او نورې مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام مومي. شاه محمود میاخیل وویل له افغانستان سره د ناټو پوځي همکاري شایي تر 2024 میلادي کال پورې دوام وکړي او د امریکا کانګرس هم د روان میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه بودیجه تصویب کړې ده. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل نړۍ هم نه غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کورونا جګړو د وخت په څیر دړې وړې سي.
کومک ها دوام پیدا میکنه و منطقه دنیا
مرستی دوام مومی. سیمه نړۍ او افغانستان نغواړي چې امنیتی او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي او افغانستان بیرته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. دلته که هر نظام راځي دفاعي او امنیتی ځواکونو ته اړ دی او خلک د دغو ځواکونو ملاتړ کوي.
شغلی میاخیل وایي کچیری نړی او د افغانستان متحدان د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل بند کړي، افغانستان به د خپلو دغو ځواکونو د تمویل په خاطر د بیا رغونې پروژې ودروي. د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل دا هم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له 2014 د کال راهیسې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت ورترغاړی دی، کال په کال ښې تجربې حاصلوي.
کال
په کال زموږ د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه زیات شول. اوس په ښه دریس کې دي چې 90% جګړه په خپله پرمخ بیایي. که وګورو زیات وخت د افغانستان په اړه په خپلو محاسبو کې ځینې تحلیلګران او څیړنیز مرکزونه غلط ثابت شوي او تحلیلونه یې پر ځای نه وو.
د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل وایي القاعده شبکه لا هم د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري، حکومت مشخصه سیمه یې په واک کې نه ده. وسلول طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو لرل رد کړي دي. ښاغلی میاخیل وایي که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالو غړو دقیق شمیر ورمعلوم نه دی، خو فکر کوي چې د دوی شمیر به خورا کم وي. د ده په باور داسې ښکاري چې د القاعده شبکې وسلول تر ډیره په غزنی ولایت د افغانستان د شمال او جنوب په ځینو برخو کې فعال دي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نوې ملسیزې کورنیو جګړو ته نستنیږي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان کې د پخوا پرتله دا مهال په کور دننه او دغه راز په ګاونډیو هیوادونو کې د سولې او سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او انقرې په ناستو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې د ملي مصالحې عالي شورا د بهرنیو چارو او د بهرنیو چارو وزارت به په دې کار کوي چې د ناستو د ګډونوالو کچه وټاکي. د راپورونو پر بنسټ په پام کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مارچ په 13 په مسکو او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې بیلابیلې ناستې ترسره شي. د دې موضوع تفصیل هم زموږ د خبريالې په راپور کې.
افغان حکومت د مسکو او ترکیې غونډو ته خپل پلاوی استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي مسؤلینو غړي خبري ناستې کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناستو کې ګډون وکړي، خو د ښاغلي محب په خبره لا تر اوسه په یادو ناستو کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه.
موږ د مسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالي شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو ودونو او طالبانو د ګډون کچه معلوم کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهی د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهی پلاوی ګډون کوي.
که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نمونه نه دي په ډاګه شوي، خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي وو چې د نورو سیاسونو ګاونډیو هیوادونو او طالبانو تر څنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. ومغوښتل د روسیې او ترکیې په ناستو کې د طالبانو د ګډون په اړه د دې ډلې تازه نظر هم واخلو، خو بریالي نه شوه. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې په دغو ناستو کې د ګډون په اړه د مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یاده ناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کې وي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دې خبرې په ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول کرنلری. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ 13 په روسیې او د همدې میاشتې په 20 ترکیې کې د افغان سولې په تړاو ناستې تر سره شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو د روغتیا اړوند یو مطلب ته. افغان حکومت د کورونا ضد استرازینیکا واکسین وایي چې هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. او تراتلونکو یو نیم کال پورې به د نورو واکسینونو ترڅنګ د افغانستان 70% وګړو ته ورکول شي. تازه په ډنمارک او ناروی کې دغه واکسین تطبیق تر نامعلوم نیټې پورې ځنډول شوی دی او لامل یې هم جانبي عوارض بلل شوی. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د راپورټ.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرونا وایروس ضد واکسین پړه اندېښنې مطرح شوې چې ګوندې دغه واکسین جانبي عوارض لري. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ډاډ او معلوماتو پر بنسټ وایي چې دغه واکسین هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. د دغه وزارت وایاند غلام دستګیر نظری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې له 30 زرو زیاتو کسانو ته دغه واکسین تطبیق شوی چې د جانبي عوارضو په اړه تر اوسه کوم پیخه نه ده ثبت شوی.
د خپل عادي تقسیم اوقات لمخه خپل خلکو ته د واکسین تطبیقولو ته دوام ورکو. د موږ د واکسین په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. موږ تر اوسه له 30 زرو زیاتو خلکو ته واکسین کړای. له نیکه مرغه تر اوسه پرته له سردردي او تبو نور د هیڅ ډول جدي ستونزو راپور نه دی ثبت شوی چې دا هم مثبت اړخ یې دی.
دا په داس حال کې د چې تازه په ډنمارک او ناروی کې د کرونا وایروس ضد واکسین تطبیقول د موقت وخت لپاره بند شوې دي. د راپورونو لمخې په ډنمارک کې یو کس له دغه واکسین کولو وروسته مړ شو چې له امله یې د دغه هیواد د روغتیا وزیر پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی به د استرازینیکا واکسین په اړه د خپلو څېړنو تر بشپړولو د دې واکسین تطبیقول بند کړي. له ډنمارک وروسته په ناروی کې هم د دغه واکسین په اړه د څېړنو تر بشپړولو پورې د یاد واکسین تطبیقول بند شوې. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اروپایي ټولنې د کرونا وایروس ضد واکسین جانبي عوارض رد کړي او په ډنمارک او ناروی کې یې یوازې د یوې برخې د واکسین تولیدولو کې ستونزه مطرح کړي، نه د ټولې نړۍ لپاره په تولید شویو واکسینونو کې. یاد وزارت وایي تر 2022 کال پورې به د افغانستان 70% خلکو ته چې عمرونه یې له 18 کلونو لوړ وي د کرونا ضد واکسین ورسوي. په کابل کې خبریال جاوید حمیم کاکړ او په هرات کې د یو روغتون ډاکټر حمید رحیم چې دغه واکسین یې تطبیق کړی وایي چې دوی ته هیڅ ډول چې د ستونزه نه ده پېښه شوې.
مال نورو ډاکټرانو سره دغه واکسین د پرانیستې په ورځ تطبیق کړ. د 48 ساعتونو لپاره یې راباندې تبه او ځاندردي راوستې وه. له هغې وروسته راکروغ یم او دا دی په خپلې دندې مصروف یم.
استرازینیکا یا د کرونا وایروس ضد دغه واکسین د انګلستان او هندي کمپنیو ګډ تولید دی چې هند خپل تولید لومړی جوپه له افغانستان سره مرسته وکړه. په افغانستان کې له دغه واکسین نه تر اوسه څه باندې 40,000 کسان چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان، امنیتي ځواکونه، ډاکټران او یو شمېر دولتي کارکوونکي، سیاستوال او د لوړ عمر لرونکي کسان دي برخمن شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
زموږ قاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 او اف ام 3.5 څپو په اکثر لویو خارونو کې خبرونه لري. په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو لقبل په زرګونه کورنۍ ل خپل سیمو څخه بې ځای شوې دي. دغه کورنۍ د دې ولایت له یو شمیر ولسوالیو او دغه راز د تعلقان له اړوندو سیمو څخه مرکز ته راکړه شوې دي. د دوی د حال په اړه تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو او نامنوي له کبله په زرګونه کورنۍ له خپل مینو څخه بې ځای شوې او اوس مهال سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د تعلقان قلبر سیمه څخه د جګړو له کبله بې ځای شوی وای، په کلی کې ژوند خو زکه هلته د دهقانی درلوده، خو اوسله بشمیر ستونزو سره لاس او گریوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرین مراجعه کردم، هیڅ کی به غوری ما نرسیده سن.
ما څو ځله د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډیر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي چې موږ له ډیرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ وسیدونکو سلوه کلن لال محمد په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
تقریبا شش مېږه ما ورسته هیڅ نه نه خونه بام ورشه خونه مره خراب کړه یا ته ما یو څه کومک نه کې ما یو ځای خبر رسانم دا ولي مېره اول
شپږ مېشت کېږي چې زه ل خپل سیمه څخه بي ځای شوم زمون کور د بمبارد ل کابل وران شوه دي اوس دومره توان نه لرم چې کرای کور ونیسم ل دولت نه غواړم چې یادی ل موږ سره مرسته وکړي او یادی موږ ووجني چې نور ل دې دربدری خلاص شو
د تخر دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي
اینا هم د قاکار و مالدار هستند عموما اینا متضرر هستند رفتن نمیتونن به خانهشان
دا ټول کروندګر او مالدار دي دوی ته په شار کې ژوند کول ګران دی دوی ټول متضرر شوي دي اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسی او کچیر دوی ته د بیرته ستنېدو لار هواره نسی نو شای یو انساني ناورین به رامنځته سي ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوي او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوې ده
خو د تخار ولایت د کډوالو او رسنیدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبیا وایي چې پر ټولو بې ځای شوو کورونو خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوې دي د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي
تخار لس کال مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی
اوس به اسمت ساروان ته غوږ شو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه مقالې او تبصرې لوستي
لانګوار ژورنال د افغانستان د جګړې د پایته رسیدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د وروستي وړاندیز په اړه لیکنه خبره کړې ده دا خبرونه لیکي د امریکا متحدو ایالاتونو په وروستیو کې د افغانستان د جګړې د پایته رسولو لپاره یو طرح وړاندې کړی چې څو وړاندیزونه پکې شامل دي چې د طالبانو له نظریو سره په ټکر کې دي دا طرحه چې د سولې پلان بلل کیږي غوښتنه کوي چې د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون دي د راتلونکي اساسي قانون انتخاباتو او واکويش لپاره اساس وګرځول شي طالبانو په خوا د درې وړه رد کړی وو د ډلې تل د افغانستان د اساسي قانون انتخاباتو او له اوسنۍ حکومت سره په واکې د ګډون مخالفت کړی دی د لانګوار ژورنال لیکنې سره سم د امریکا له لوري وړاندې شوی پلان درې برخې لري د سولې لپاره انتقالي حکومت او سیاسي طرحه یا نقشه او د غراس دایمي او هر اړخیز اوربند په لومړی برخه کې دا پلان غوښتنه کوي چې د افغانستان له اوسنۍ اساسي قانون څخه دي د راتلونکي اساسي قانون او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي په دوهمه برخه کې پلان د سولې د انتقالي حکومت غوښتنه کوي چې د شخړې دواړه خواوې به په کې واک سره وویشي ورلد پالیټیک ریویو خبرونې هم د ټا په ورته موضوع لیکنه خبره کړې خو د لانګوار ژورنال خبرونې خلاف چې د امریکا د سولې د پلان په تړاو تمرکز پر طالبانو کړی وو د خبرونې د افغانستان حکومت ته پام کړی ورلد پالیټیک ریویو د دې لیکنې چې سرلیک دی د امریکا متحد ایالاتونه باید په افغانستان کې لا بدتر حالت ته ځان تیار کړي په پیل کې د دې افغاني متل انګلیسي معادل ته اشاره کړي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پان او دان ترمز دی دا ورته حقیقت ښکاري چې د امریکا متحد ایالاتونه نور حوصله نه لري چې له طالبانو سره د دې حکومت په خبرو کې داخلي وکړي خبرونه ولسمشر غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ورستی لیک او د بلینکن د لهن یادونه کړي ویلي دي چې لدې سرګندېږي چې امریکا د افغانستان د جګړې د شر پای ته رسیدو لپاره څومره جدي ده د دې خبرونې پر اساس بایدن هم یا د ټرمپ د حکومت په محل په ټاکل شوی نیټه له افغانستانه ټول پوځیان باسي او یا به څو میاشتې وروسته وباسي. د خبرونې پر اساس که سوله ونشي، همغه سي چې بلنکن په خپل لیک ورته اشاره کړې، افغانستان به په یو ویجاړونکي او خونړۍ جګړه کې ښکیل شي چې دا به د امریکا او نړۍ لپاره لا بد حالت وي.
د ایران یو څیړونکي ډله وایي په مدیترانه سمندرګي کې د تیر اونۍ په حمله کې خای اسرائیل لاس ولري. دوی پرون رسنۍ ته ویل په هغه حمله کې د ایران یو بیړۍ چې کانټینرونه یې لیږدول زیانمنه شوې. تفصیل د سالم احمد صالح پر راپور کې.
ایرانی رسنیو د یو ایرانی تحقیق کوونکي خبري راخستی چې ویلي دي په مدیترانه سمندرګي کې د تیر اونۍ په حمله کې په قوي احتمال اسرائیل لاس لري. دغه پیښه تیره چهارشنبه سوې او کله چې تیره جمعه له اسرائیلي چارواکو په دې اړه د تبصرې غوښتنه وسوه، هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د ایران رسنیو تیره جمعه راپور ورکړی چې د ایران شهر کورد په نوم دغه کښتۍ له یوې چاودونکې وسیلې سره لګېدلې چې د اور لګېدو سبب سوې ده. په دې پیښه کې چا ته د سر او مال د زیان اوښتو خبر نه دی ورکول سوی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د ایران د سمندري ځواکونو دوو سرچینو ویلي لومړنۍ موندنې ښیي چې دغه کښتۍ قصدن له نامعلوم ځایه په چاودونکې وسیلې لګېدلې ده. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس نور نیوز پرون د ایران د یوې تحقیقاتي ډلې د یوه غړي چې نوم یې نه دی یاد سوی خبري راخیستې چې ویلي دي جغرافیایي موقعیت او د حملې بڼې ته په پام سره یو قوي احتمال دا دی چې دغه تروریستي عملیات صهیونیستي رژیم یعنې اسرائیل ترسره کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل دوی د دې سبوتاژونکې حملې خبر تاییدوي او د نړیوالو قوانینو خلاف یې بولي. د ایران دولتي رسنیو د سعید خطیب زاده خبري راخیستې چې ویلي دي د دې سبوتاژونکې عمل د ترسره کوونکو د پیژندنې لپاره اقدامات روان دي. د ایران د کښتۍ چلونې کمپنۍ د جمعې په ورځ ویلي چې د دې حملې د عاملانو د پیژندنې لپاره به قانوني اقدام وکړي. دا پیښه داسې وخت کیږي چې دوی اونۍ مخکې په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوه کښتۍ چاودنه سوې وه. که څه هم د هغې پیښې علت نو روښانه سوی، خو د امریکا د دفاع وزارت یوه چارواکي ویلي و چې چاودنې د کښتۍ د بدنې دواړې خواوې سوری کړي دي. اسرائیل په هغه چاودنه کې ایران په لاس لرلو تورن کړی و، خو د ایران حکومت هغه ادعا رد کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه بله په زړه پورې نړیواله مسله سره له دې چې کرونا وبا په نړۍ کې د ډیرو خلکو کاروبار خراب کړی او حتی ځینې نیستمن کړي، خو داسې کسان هم شته چې د دې وبا د خپرېدو په موده کې شتمني لا ډیره شوې. په دې کسانو کې یو هم امریکایي پانګوال وارین بیفټ دی. دا چې دای څنګه شتمن شوی دی تفصیل یې د عصمت څاروان په راپور کې اورو.
د تیرونې د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي بافت شتمني تر 100 میلیارد ډالر واوښته. د بافت شتمني په دې خاطر په دې کورونایي حالت کې زیاته شوه چې د برک شایر هاتوای کمپنۍ ونډې یا سهمونه یې واخیستل او د دغو ونډو بیه ناببره ډیره لوړه شوه. د فورس مجلې د راپور له مخې د وارن بافت ټوله شتمني په همدې شرکت کې ده. اوست برکشایر هاتوای شرکت مالی ارزش نږدې 600 میلیارد ډالر اټکل کیږي او شاغلی بفتی په شپږو کې د یوې برخې خاوند دی. د برکشایر هاتوای کمپنۍ د ونډو ارزښت د فبروري په وروستیو کې خورا ډیر شو او د چهارشنبې په ورځ د دې شرکت د ځانګړو یا ای کلاس د ونډې ارزښت تر 400 لک ډالر واوښت. د کورونا وبا له خپرېدو سره سره چې له کبله یې اکثره اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د توریزم په شمول ځینې برخې سختې زیانمنې کړې، د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د برکشایر هاتوی شرکت په ګډون ګڼو سترو امریکایي کمپنیو تر 15 میلیارد ډالر زیاته ګټه وکړه او اصلي دلیل یې دا و چې د ونډو ارزښت یې لوړ شو. وارن بافت نیوی کلندی او که په 2000 میلادي کال کې د خپلو شتمنیو او ونډو یو برخه خیریه مؤسسو ته نوې بخښلې، شتمنی به ډیر مخکې تر 100 میلیارد اوښتې وای.
بفت یو لس کلن و چې ونډې واخیسته او په 14 کلنۍ کې په لومړي ځل د ترلاسه کړې ګټې مالیه ورکړه. د فوربس مجلې پر اساس حاضر ده په نړۍ کې تر ټولو شتمن کس د امازون کمپنۍ مؤسس جیف بیزوس دی. د بیزوس شتمنۍ شاوخوا 180 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د دې مجلې له مخې د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس، د ټیسلا د اجرایي رئیس ایلن ماسک، د مویت هنسی شرکت د خاوند برنارد آرنولد او د مایکروسافت له مؤسس بیل ګیټس وروسته ښاغلی بافت پنځم لوی شتمن دی. بافت چې تر شپېته ډېرې کمپنۍ لري ژمنه کړې چې د خپلې شتمنۍ په سلو کې 99 به خیریه ټولنو ته وبخشي. تر اوسه پورې د 1.3 میلیارد ډالر خیریه چارو په چیرې بیا د بیل ګیټس مرستندوی ادارې ته ورکړي دي. بیل ګیټس هم میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګولي دي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
پرتان د څنګه سربیره حقیقت څه دی هم اوریدل شیخ اوس اتنیمه بجې شوې په موکړی لاندو خبرونه ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال وای په افغانستان کې په امنیتی ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنگیالیو د ادغام امکان شته. شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته ویل د سولې پروسې د بریا په صورت کې د افغان امنیتی ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام لپاره شرایط مشخص دي. د ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لوی لار چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماخام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په سالنګونو کې له جمعې راهیسې له 150 تر 160 سانتي متره واوره ورېدلې چې د موټرو تګ راتګ سخت کړی دی. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له سباند 180 فارمونو څخه هر کال د کبانو 6 ټنه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د والی ویانا توله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې دغه فارمونه د ځینو غیر دولتي ادارو په مالی مرسته جوړ شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه خره وانه ده. په متحده عربي اماراتو کې افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 515 منډې کړي. نن د دې لوبې وروستۍ ورځ ده. د چین یو روغتیایي اداره وایي په پام کې ده دغه هیواد له 80 تر 80% پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د چین د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر گاوفو پرون شنبه وویل چین به خپل 1.9 میلیارد وګړو ته د کورونا ضد واکسین 4 ډوله چې تصویب شوی دی ورکړي. په قزاقستان کې لکتر لګه 4 کسان هغه وخت مړه او 2 نور سخت ژوبل شول چې یو پوځي الوتکه پروند قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایی ډګر کې لکیناستو وروسته اور واخیست. او در منستان ولسمشر امن سرکزیان پروند په یریوان کې له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره د روان بحران په باب خبرې وکړې. زموږ غاکله ازادي رادیو نه اوري کتا سو چیرته انټرنیټ ته لاسرسي لري په انټرنیټ کې هم دغه خبرونه په تفصیل سره لوستلی شهید زموږه د وی پانې پته ده azadiradio.com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک د پانې پته ده. ملیونونه مینوال لري. تاسو هم در سره خوخه کی تاسو به د ورځې پوګدو کې له تازه خبرونو راپورونو خبرېږي او دغه راز به خپل ویډیوګانې هم وکټلی شي. وسم راځو اونیزو پرګرامونه ته. لمړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او ورپسې هم حقیقت څه دی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. پسرلی را روان دی او طبیعت د رنگینو جامو اغوستلو ته تیاری نیسی. د طبیعت د ښکلا لپاره د نیالګیو او نورو زینتي بوټو یې خودل مهمه خبره بلل کیږي. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په افغانستان کې ځوانان څومره په دې برخه کې ونډه اخلي. په نورو هیوادونو کې د اقلیم او چاپیریال موضوع یوازې د حکومتونو په سطح نه، بلکې د عامو خلکو لپاره هم مهمه وي او د بحثونو ترڅنګ کار ورته کوي. دوی د چاپیریال په ښایسته کولو کې برخه اخلي. نیالګي او نور زینتي بوټي د دې لپاره اږدي او کري چې د طبیعت د ښایسته کولو ترڅنګ یې روغتیا ته هم ګټور تمام شي. د کابل اوسیدونکی خالد شاه نایل وایي په افغانستان کې بیا په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې دې مسلې ته پام نه کیږي، ځکه خو د ونو او نورو بوټو د نه موجودیت له کبله هوا هم ککړه شوې ده.
کب چیرې فکر وکړو اوس د نړۍ په سطح اوس اکثره بسونه چې راپورته کیږي د چاپیریال ساتنې په اړه وي، نو دوی اوس کوشش کوي چې د نړۍ آلودګي ډېره بېخي زیاته شوې ده. نو تیر کلم چې مونږ د هغه ولیدو انډیکس ولیدو کم فهرست مو چې ولیدو په هغې کې کابل تقریبا څوارلسم و که دیارلسم هغه ښار و د نړۍ د آسیا په سطح ککړتیا یې لرله، آلودګي لرله. دې عمده دلیل همدا دی چې مونږ د کورونو شاوخوا یا مثلا په للمو کې بوټي نه کاروو یا ونې نه کینوو. نو عمده دلیل همدا دی چې ان تر دې موږ دومره کوشش نه کوو چې هغه د خپل کور تر څنګ که یو بوټی ځان لپاره یا مثلا د بل د هیواد لپاره کینو. که چیرې موږ و هیواد سره یا خپل خلکو سره یا خپل کورنۍ سره موږ مینه ولرو، نو موږ کولی شو چې هدا کله کډیر نه یو دوه درې بوټي خو اخلو په دې شخصي پیسو باندې. که دولت دا کار نه شي کول خیر د موږ به وکړو، هر څه به دولت ته نه سپارو.
ځوان لیکوال جاوید اوربل وایي دا چې ځوانان نیالګي نک دي یا د چاپیریال اړوندو مسایلو ته پام نه کوي یوه وجه یې کیدای شي دا هم وي چې دوی د دې مسلې له ارزښت خبر نه دي.
یو لوی عامل خو دا ده چې زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډیر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډیر زیات نه پوهیږي چې که چیرې زموږ چاپیریال شین وي ونې پکې نو دلته به اکسیجن به هم ډېرې، دلته به ډېر زیات سیلابونه هم نه راځي، دلته به هوا پاکه وي، دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډېر نه وي. زما په نظر باندې یو علت خدا کېدای سي چې ډېر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډېر معلومات نه لري. او یو بل وړوکی عامل شاید دا هم وي چې ځینې ځوانان چې ګوري شار ته راځي یا مثلا په ځینو نورو برخو کې هلته نیالګۍ کښېنول سي، د هغه سمه پالنه ونه سي او هغه بېرته وچ سي، د منځه لاړ سي، نو یو قسم خلک بېرته پوته کېږي د شنو ونو د کرلو سره. که چیرې دې برخې ته هم پام وسي که یو څوک یو نیالګۍ کښېنوي هغه تر پایه پورې هغه ته اوبه ورکړي وی ساتي، دا به د دې لامل سي چې هغه ونه
په دې وروستیو کې د نیالګیو د ایښودلو لپاره په ځینو ولایتونو کې اشرونه هم وشول. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړاو وایي دا د لوستو او هغو ځوانانو مسؤلیت دی چې دا مسله درکوي او مهمه یې بولي. که دوی نیالګي کېږدي نور ځوانان به هم له دوی په تاثر دغه کار وکړي.
اوس اکثره ځوانان چې وګوري ته په ذهن کې دا ورګرځي، نو دا دومره که اوس ولایتو کې وګوري هغه یادی نفهمی وجه یادی د سل سل ما مشکل لري کنه. نو اوس هم غواړي دا خلک توسې نیالګي، نو دغه د لوست ځوانان نه پکار ده، دغه ځوانان ته پکار ده دغه راوځي، دغه یو دوی لپاره یو اشر وکړي په دې غونډو باندې وګرځېږي ونې کښېنوي، نو دغه نه به ورو پر د نور خلک نه زده کړي. نو که داسې په خود تاسې خو نه زم نارې وایي تم نارې وایي، نو ما ورته په یغو څه وروښیو خبره باندې هېڅ نه کېږي، عمل کې کېږي. نو دغه کوم ځوانان چې وس لري یا لوستې دي یا دغه خبرې کې چې چاپیریال دا شی ده یا همدغه پلس یا دا موضوع دوی که وغواړي دوی د راوځي دوی نه به نور ځوانان ځکې که تاسو خبره باندې نارې وایي نو څه چې ماته ځان عمل نه کړو بلته یې نه سو ورښودلی.
د تړاو په باور که ځوانان نیالګي کېنږدي دی نو یو وخت به خپله دوی په داسې یو چاپیریال کې ژوند کوي چې د ژوند کولو به نه وي.
نتیجه خو بهی نو د کاروان صاحب بیت ته وایي مرغان دې راسي زموږ لپه کې د ځای دی وکړي، غر مو نختر نه لري کلی مو چنار نه لري. نو دې چې ته به ورسېږو نو سي نو مو غر نختر لري نو مو کلی چنار لري، نو بیا به مرغان ته مایسته راسي لپه کې ځای راوکوي، دا به نتیجه وي. اوس مو دا خو ګورم عموماً خبر ده سي سړی زړه ډېر یا روان اوبه سره یا د شینوال سره ارامېږي، نو چې کله موږ نه هغه شینوال له شی لاس نه موږ ته زړونه مو نه ارامي، کېدای شي هغه ناسته یا هغه د انډیوالان سره څو شپې څښېنو هغه د کېناستل نه هم خوند وانه خلو، هوا صفایی دا شم خو یو را نخلی.
د جاوید اوربل په باور که ځوانان نیالګي کېږدي دی وی پالی سره له دې چې د چاپیریال په ښایسته کولو کې به یې ونډه اخیستې وي، دا به یې یوه لاسته راوړنه هم وي چې حساب پرې کولی شي.
زموږ یو مشر استاد و چې هغه د کابل شارینه په دې پارک چې به تیرېدلو نو ده به یوې ونې ته ګوته ونیوله وای دا دغه ونې ما کښېنولې دي. د هماغه کم دی خبرو په موږ باندې داسې تاثیر وکړي. اوس ما سره خپل دا فکر را پیدا کړ چې زم باید داسې ونې کښېنه وم چې د نجو ونې چې هغه 15 متره جګي او یو وخت چې زما عمر دوه چند یا درې چند سوی د اوس حالت، او زه بیا هغه ونه ګورم چې دا ما په خپل لاسو باندې کښېنولې ده دومره غټه سوی ده، نو هغه وخت انسان ډېر زیات خوند د دې نه اخلي. خپل ما سمنګانو کې درې سوه د بادامو ونې کښېنولې، نو زه ورنه رالم دلته کابل ته. خو دویم ځل چې زه ورغلم دا خونه ډېرې لوی لوی ونې جوړې سوې وې، نو ما ته خپله ډېر زیات خوند راکوه چې دا ګورم واړه واړه نیالګي کښېنولي وه. اوس غټ باغ ترې جوړ دی او هر ونه یې 4 متره او 15 متره جګه سوې ده، همدومره سیوری یې کړی دی.
د کابل ښاروالي د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی له ځوانانو غواړي چې سکل د نیالګیو په ایښودلو کې ونډه واخلي.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومیږي دغه خپل نیالګي نول د داسې خبره ده چې په چاپیریال ساتي، او د چاپیریال ساتل د افغانستان د دنیا د ټولو اقشارو کار دی. نو په دې اقشار کې یو لوی ونډه بدون د شک چې ځوانان لري، او ځوانان دی چې دغه هیواد ساتي، ځوانان دی چې دغه هیواد روزي، ځوانان دی چې نهالونه کینوي. نو کچېری دا ځوانان دوی نهالونه کینوي بدون لشک چې سبا ته بیا غ نهال دوی ته ګټمن تمامیر جوړ دی د غنیال پسیوري کښنی. نو پر دې اساس باندې د ټول ځوانانو څخه مغښته نه دادی چې نهالونه کینوي څو چې راتلونکي نسل ته او دوی ځانو ته یو پاکه هوا ډالي.
دا چې ولې ځینې ځوانان نیالګي نکتي یا دا موضوع ورته مهمه نه ښکاري، او څه ډول نیالګي کېښودل شي او پالل شي، په همدې اړه مو د ګالو کرنیزې موسسې له مسؤول عبدالهاشم ناصري سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ناصری صاحب، پسرلی را روان ده او د نیالګیو د ایښودلو وخت ده، خو ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کینوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو په نظر ولې د دوی دغه مهم مسلې ته ورپام نه ده؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونی موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسیږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې 3 کیلو پیتنساید په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي، او پلن پاڼې چې د هغه تر 15 کیلو پورې ترشو کوي. او 1 کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خونسا کونې دپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې دپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې واوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په رایسارولو کې، او هغوی دې ته اړباسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي، او د مځکې لاندې اوبو به هم کچه به یې نه ټیټیږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره 15 متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دی؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته چې مځکې خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کېنولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولای سو او بل توپوګرافي یا لوړې او زورې سیمو ته په پښتو کې ورته وایو. دا هم ډیره جدي ستونزه نسی جوړولای او په هغه ځایونو کې چې هغه لوړې اوسیږي د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولای سو، که تپي که غرونه یې که غونډۍ یې، او هغه دې ته اماده کولای سو چې هلته نیالګي ورباندې کینول سي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي. موږ کولای سو چې هغو ته دغه خالی سوی بوشکی، سطلونه، بوتل یا دا سیرومان سی پا دا روختونونو که خالی سوی گرزولی هاگه طول را واخدو را طولی که دی هر ونی بیخته ی خخ کو هاگه پا دیر وقت یو زلی مخ کولی سو سی دی سطل پا وایسته هم لغبور دک کو او یو کچنه سرای ورک کو سی پا هر و چو سانیو که یو ساسکه اوبو اچی دا ورتکار ور کولی سی. و همه مسئله داده که دی زنگلونو دی ونو خواشا دی هوگی را پریوتی پانی سی ورستی سوی هغه د نوی نالګیو شاوخوا موږ هواری کو، خخی کو، د اوبو له تخریب مخنیوی کیږي. د اوبو هغه ضرورت دی ونی را کمی په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ لپاره نور هم اسانه کیدلی سي. موږ کولای سو چې څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو. په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي، موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشعارونه کوو، که اوس هم هماغه د اشعارونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاسي نیالګي کینئ. خیر ده که هغه نیالګي چې هغه په بازار کې خرڅیږي د هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري پرته له کوم لګښته. قلمي سي راوړي کینئ، نیالان تولیدولی سي او سیمه شنه کولی سي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي ډول د خبریالانو په نښه کول، خبریالانو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خبر کړ، ویلي دي چې پروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له امله شاوخوا 300 خزینه خبریالانو خپل دندې پریخي دي. د فدراسیون په خپل راپور کې روسي هدفي وژنو ته په اشاره سره ویلي چې دغه حالت د اندېښنې وړ دی او د روسي څو خبریالانو په نخښه کول د یو شمېر رسنیو مدیران د خزینه خبریالانو له استخدام څخه خلاص په سر کړی دي. په ورته وخت کې افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا NIWI روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې په کور دننه او بهر کې له شلو زیاتو خبریالانو خپلې دندې او ځایونه پریخي. دغه بنسټ وایي د دوی تازه سروې ښیي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې رسنۍ زیات شوي، خو د رسنیو د کارکوونکو په شمېر کې کموالی راغلی. دا وضعیت د بیان ازادۍ ته څومره ګوزار دی او که دوام وکړي د شل کلنې دغه نوې ولسواکي تهداب به څومره ولړزیږي؟ نن د حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر سره په همدې موضوعاتو بحث کوو. خلواتګر صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلامونه کوم. ودا
لومړۍ پوښتنه ستاسو د سروې په اړه باندې، وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه د افغان خبریالانو دپاره په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو دپاره وضعیت ډېر خراب ده. د امنیتي له لحاظ نه، همدارنګه د عنعنوي او سیاسي له لحاظ نه وضعیت کړکېچنه ده. اوس خبریال متاسفانه دغه خپل دپاره یو روښانه آینده نه ویني او دغه وضعیت متاسفانه لامل شوی ده چې ځینې موږ خبریالان خپل کار پرېږدي او حتی ځینې من خبریالان هېواد پرېږدي او بهر ته.
کچيري خبريالان په همدي ډول باندې خپل دند پریدي یا هم په ټوله کې افغانستان څخه ووزي. په افغانستان کې د غنوي ولسواکي چې اومده برخې د بیان ازادي ده سمره ضربه به ورته ورسي.
دا وضعیت کلامي کېږي او پایس کېږي چې په منځ هغه نو پات دموکراسي او ولسواکي صدا هغه ته ډېر زیان، هغه ته ډېر زیان ورسوي. ولسواکي همدارنګه دموکراسي ځینې پیلارونه او ځینې اساسونه لري. بیان آزادی وضعیت متاسفانه په افغانستان کې اوس ښه وضعیت لري او نه همدارنګه ښځو دپاره هغه د کار زمینه او د ازادي زمینه برابره شوې ده. نو په پایله کې دموکراسي ته زه فکر کوم ډېر زیان رسېږي او هغه نوپای دموکراسي چې په افغانستان کې شل کلنه تاریخ لري متاسفانه ډېر صدمه نیسي.
خلوتګر صاحب، که چېرې یو څوک پریکړه کوي چې دنده پرېږدي په رسنیو کې یا هم د رسنیو مشران دا پریکړه کوي چې یا خزینه خبریالان نه ګماري او یا هم په ټوله کې نارینه خبریالان له دینه ورسره په دندو باندې نه ګماري، دا ډول پریکړې بیا پر هغه نسل باندې چې تازه غواړي دی بهیر ته یا دی لارې ته راننه شي دا وي په وړاندې څومره منفي اغېز کوي؟
یو خو مونږ شخصي پریکړه ده چې مونږ چېرته باید ژوند وکړو او چېرته باید کار وکړو او څوک د پاره د کار زمینه برابر وکړو او څوک د پاره د کار په خاطر استخدام وکړو. دا مونږ شخصي پریکړه ده، مونږ په دغه شخصي پریکړه کې آزاد او خپلواک. بل مسله دا ده چې د قوانینو پر بنسټ د خزینو د پاره همدارنګه نارینو د پاره د کار باید مساوي زمینه برابر شي. بل مسله دا ده چې که مونږ تصمیم نیسو چې د افغانستان ته د افغانستان نه بهر ته ځو، نو دغه تصمیم څرنګه د وضعیت د پاره اغېزه اچوي او نورو خلکو د پاره دا څه معنی لري؟ که دغه مونږ شخصي پریکړې یا د قوانینو په تکر کې دي همدارنګه نور خلک هغه ازادیګانې سلبوي، نو دا مونږ شخصي پریکړه بیا نه ده، دا یو اجتماعي پریکړه ده چې مونږ باید د قوانینو پر بنسټ دغه پریکړه ترسره کړو. نو مونږ حق نه لرو چې یو ساعت پریږدو دغه کار مونږ دغه کار بیا بل کسان ته اغېزه ولري. نو دا یو د قانون در خلاف عمل ده. کوم مدیر او یا کوم د رسنیو خاوند دغسې یو تصمیم نیسي چې خزینه کارکوونکي باید خپل کار پریږدي او د دنه وروسته بیا بل خزینه خبریال استخدامیږي، نه. نو زه فکر کوم دا د اساسي قانون مونږ د اساسي قانون در خلاف ده. ستونزه دا ده چې مونږ وضعیت خیرو او مونږ د توانایی همدارنگ مون به اغا دید او لیدلور پر اساس دقا سیرنه ترسرکی دی. مون حق نلرو چه مون چه اخپل اغا برداشت او اخپل اغا دانش چه ده نورو تا تحمیل وکو. که مون وظیفه پریکتو، که مون کار پریکتو، که مون ایواد پریکتو، نو دا په دې معنا چې دا نورو خلک دپاره چې دوی غواړي په رسنیو کې کار وکړي، نور خزینه خبریالانو دپاره چې دوی غواړي خپل کار شروع وکړي، دوی باندې بد اغېزه لري. دا پخپله د قوانین پر خلاف کار ده، مونږ دغه حق نه لرو.
خلوتګر صاحب، په افغانستان کې د خبریالانو او نورو مدني فعالانو پر وړاندې تاوتریخوالی داسې مهال زیاتیږي چې په ټوله کې د سولې خبرې روانې دي او سوله په ټوله دنیا کې سولې هغه مفهوم او معنا یعنی د یو روښنایي راتګ، اما دلته ساحه ورځ تر بله تنګیږي. ولې داسې کیږي؟ آیا داسې ده چې د سولې په نامه باندې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې په ځانګړي ډول د بیان د ازادۍ په برخه کې ترلاسه شوې او ګواښ سره مخ کیدونکي دي؟
خزښت او همدارنګه هر حرکت چې کېږي بیا دغه حرکتونه او خزښتونه خپل دښمنان هم لري. مونږ سولې دپاره هم ډېر دښمنان ده. دغه دښمنان نه یوازې مونږ د سولې دښمنان دي، متاسفانه مونږ د هغه لاسته راوړنې دښمنان هم دي چې په وروستیو دوه لسیزو کې مونږ دپاره حاصل شوې ده. دا دغه د سولې خبرې، سولې موږ نیاز دی، موږ اړتیا ده، هر افغان اړتیا ده. موږ باید په هغه وضعیت کې ژوند وکړو چې هغه وضعیت د سولې په نامه یادیږي. خو متاسفانه دغه وضعیت ته رسیدل بیا په افغانستان کې دا یو ډېر ستونزمن مسله ده. موږ دشمنان د خلکو، دشمنان د دغه خوځښت او همدارنګه د دغه حرکت په بهانې ځینې کارونه کوي چې دا د سولې دپاره مخالفت دي. موږ دشمنان بیا دغه مهال چې موږ سولې دپاره کوشش کوو، تلاش کوو، همدارنګه د هغه دوه لسیزو د لاسته راوړنې د حفاظت په خاطر کوشش کوو، نو ځینې کسان دي، ځینې ډلې دي چې هم د سولې دپاره همدارنګه هم د هغه لاسرونې د حفاظت د مخالفت په ډول دغه مسلې باندې بیا دوی ځینې کارونه کوي، ترورونه کوي، ځینې موږ کسان وژني، موږ خبریالان وژني، موږ مدني ټولنې کسان وژني چې هم موږ سولې ته ونه رسیږو، هم همدارنګه دغه
که چیرې هدف دا وي چې یو داسې سوله راځي چې هغه کې بیا د خبریال راتلونکی یا د بیان د ازادۍ راتلونکی داسې واوسي په ټوله کې بیا هغه خلکو دپاره چې په اوس مهال کې په رسنیو کې یا د بیان د ازادۍ په برخه کې کار کوي یا د دې برخې فعالان دي، څومره بیا د دې زمینه برابرېږي چې هغوی ځان سانسور کړي؟
یو مسله دا ده چې نننۍ وضعیت کې همدارنګه په نننۍ نړۍ کې هر مفهوم خپل هغه کلاسیک یا پخوانی تعریف یا پکې توپیر راغلی دی. په هر مفهوم کې د هغه اجتماعي مفاهیم یا وایي هم سوله ده. سوله یوازې د جنګ ختمېدل نه ده. سوله یا وضعیت ده چې په هغه وضعیت کې باید جګړه نه وي، او په هغه وضعیت کې باید هغه اساسي حقوق د وګړو دپاره تعریف وشي او موجود وي. یو د هغه اساسي حقوق همغه د بیان ازادي ده، همدارنګه د رسنیو ازادي ده. زه فکر کوم که عموم دښمنان وضعیت دغسې تعریف کوي چې یا سولې یا د بیان ازادۍ، دا پخپله د دوی یو نیرنګ ده، د دوی یو فریب ده. زه فکر کوم موږ سولې ته اړتیا لرو او سولې موږ حق ده. د دې حق په خاطر باید موږ مبارزه وکړو او دغه شان مبارزه وکړو چې دغه موږ بیا اساسي حقونه چې ده هغه هم باید په خپل ځای کې وي. دا د بیان ازادي ده، د بشر حقونه ده، دغه مسایل باید خپل ځای کې.
کله چې موږ د رسنیو بحث کوو، دلته تر ټولو مهم ټکی د بیان ازادي را مطرح کیږي، او بیان ازادي بیا یوازې په خبریالانو پورې هم محدوده نه ده. تاسو په یو داسې بنسټ کې کار کوئ چې هغه عملاً د بیان د ازادۍ درشت لپاره کار کوي. تازه د پوهنې وزارت یوې پریکړې به خبر شوي یاستئ چې د 12 کلونو د نجونو پورته یې په ترانې ویلو باندې بندیز لګولی. په ټوله کې دا د څه ښودنه کوي؟ افغانستان کوم قرن ته روان دی او د بیان ازادۍ پر وړاندې دا څه ډول یو ضربه ده؟
کله چې موږ وایو د بیان ازادۍ دا یو حق ده، ډېر د افغانانو دپاره او ډېر د بشریت دپاره، دا یوازې د خبریالانو دپاره نه ده، د مدني ټولنې دپاره نه ده، دا د هر وګړو د افغانستان په مستوا کې د هر وګړو حق ده چې دغه حق ولري، همدارنګه د دنه استفاده وکړي. ځینې مسایل دلته بیا ترسره کیږي چې موږ دپاره شک پیدا کیږي چې ځینې کړۍ دلته په دولت کې په دننه کې او د حکومت په دننه کې هم دغه د طالبانو یا د افراطیانو یا د تورستانو هغه ایدولوژي ته چې دا د هغه دپاره کار کوي. یو هغه همغه تصمیم وه چې د کابل د معارف ریاست لخوا نیول شوی و، او خوشبختانه دغه تصمیم اوس ملغا شوې ده، لغوه شوې ده. په خپله د معارف ریاست وایي چې دا برداشت درست نه وه، او هغه پخوانی تصمیم اوس په خپل ځای کې نه ده او لغوه شوې ده. که موږ دغه مسایل ته پام ونه کړو او دغه مسایل ته بیا ځینې تصمیمات چې د ازادۍ پرخلاف ده، د هغه پرخلاف موږ ونه درېږو، نو دغه قرائت بیا خپل ځای نیسی چې مونږ د هغه پخوانی لسیزو کې د مثال په توګه شل کال مخکې بیا مونږ وضعیت د هغه شل کال مخکې پخوا
د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایه رئیس ښاغلی مجیب خلوتګر ډیره مننه.
کمارا پیدا شدا بہار چھ پہر لوری ملک لو گلزار یا لکمارا پیدا شدا بہار چھ پہر لوری ملک لو گلزار پرلی گلنا ڈیر پہر رنگتا دس پرلی گلنا ڈیر پہر رنگتا ولسر لالا دلا پکی اوسار ولسر لالا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار پہر لوری ملک گلزار جنا مٹی مٹی گلتی پکری وان کے پتری وان کی دسوانان گلدستی دا